اول سوري دمكو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننې وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهير ناورو
نن د انګريزي ژبې رسپانې دان خبرې ادارية د غیرت په نوم په اوژنو لیکلې او وای تیر اونۍ په کراچي کې یو هلک خپل شپاړس کلن خور هغه وخت وجلا چې وای په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې رستو چې دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچي کې سمیره و نه وجلې شوه، بلکې په مظفر آباد کې هم مهر النساء نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ وجله. ادارې لیکي د عورت فاؤنډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا زرو پوری زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي، خو له بده مرغه په دې کې یوازې یو څو کیسونه رپورټ کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې روانه وي. ادارې زیاتوي چې دارنګ او شمیر نور هم پیښې په پاکستان کې راغلي خو اکثر پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلې او وایي چې د سرشمیرنې د ځنډ له وجې د صوبو اصل آبادي مخې ته نه ده راغلي، چې له کبله یې حکومت په ان اف سي ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافي نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وچې په آبادي کې اضافه شوي نو په ان اف سي ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي، خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادارې زیاتوي بے شک چې صبح کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د سمودی راهسې سرشمیرنه نه ده شوي. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه زر تر زره وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده او دا ځکه چې په پاکستان کې عام ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې. دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوی حکومتي بندیز او جنها خبری ایجنس د افغانستان د روغ جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی به له فرخندې اسد وورو.
فابس مجلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وای په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولې دي. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه تراګري او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوی ده پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبری ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او ډیرو خلکو پر دغه مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ جوړ وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی. باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس یاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسۍ او فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بشری حقوقو نړیواله دروایي په شام کې د حکومتي اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د 13 اونۍ په بمباریو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لکتر لږه څلوېښت پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل عرب سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له اسرار علم مومند اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرونه خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید او وی ویل چې واشنگتن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری ویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د دې په خبره دا ډیر نازک وخت دی او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامی رژیم د روس خبره ومني. روس یو ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامی ولسمشر د هوایی بمباری درولو لپاره فشار وانه چوي ځکه چې په دغه بمباری کې سغدریزه وسلوال په نخه کیږي او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د رسبندۍ په تړون کې ناراضي. د شام حلب خار چې د دمشق نه په 3.5 کیلومټري کې پروت دی پرون پکې د جګړې لکبل شپږ کسان وژل شوي او څباندې څلوېښت پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه لس هوایي حملې کړې دي. په حلب کې د څباندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د رسبندۍ څارونکو څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روانې دي. بلخوا جانکاري ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگتن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پایټکې کیږدي.
دا مشال ریډیو ده.
د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. د کابل د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پروګرام په ترڅ کې به دوی وتوانېږي چې خصوصي ښوونځیو ته وړې قرضې ورکړي. په دې اړه هم له کابله محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کیږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو ایس ای ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي ښوونځي کولای شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق
او مونږ باید خپل خصوصی خوندې تشویق او ترغیب کړو او د پیلا پیلولار ورته مالی ملاتړ جذب کړو سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زمون خوندې معیاري شي
خدا بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصی خوندېو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوندېو فشار راکم شي او په خوندېو کې بعد درس کیفیت ښه شي. له بلې خوا د خصوصی خوندېو د ټولنې مشر محمد داوود بابر ازادي راډیو ته ویل چې له دغه فرصت په استفادې به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي.
هر چه قدر مکاتب که در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د ښوونځیو ملاتړ وشي د ښوونځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي ښوونځي له دغو قرضو په استفاده کولی شي د کیفیت رغونې او درسي موادو لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کنه.
د خغلی بابر په خبره دا محل په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیته شکایت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام مشالونه درته اورو چې د خبرونه زموږ همکار شاهین بنیره جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې یم او د عدم تشدد نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د خدایي خدمتګار تحریک د یو مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د پښتنو د خپلواکۍ د غورځنګ د یو نوموړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو پاړه معلومات شریکو. میا جعفر شاه د سیمې د نوموړي روحاني شخصیت کسترګل کاکا سه پاولاد کې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د خان بهادر میا رحیم شاه کاکا خیل په کور کې زیږیدلی و. د میا جعفر شاه د ژوند او کار په اړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د څانګې د مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه ناورو
جعفر شاه میا سیو دا د باچا خان سره هغه نږدې کسانو کې وو. د کاکا صاحب اوسیدونکي وو. کاکا صاحب پنځه زامونو په مشرۍ زوی باندې د خوشحال بابا مشر لور واده وه. د هغه آزاد ګل نوم و په شهید بابا باندې مشهور دی. نو جعفر شاه میا صاحب خاندان چې و دا د هغه د مشر زوی اولاد نه و. دلته کمبرخیل میاګانم یي او ګلۍ میاګانم په کلي کې دی بلل کیږي. ډېر چې دي مالدار خلک وو او ډېر زیات پکې خان بادران وو. د هغې وجه دا ده چې دی چار سدې ته لاړو. په چار سده کې ډېر لوی لوی جایدادونه واخیستل. نو ظاهر ده چې بس د جایداد خاون چې هغه بیا لکه کم خلک پکې د باچا خان غوندې یا د عبدالاکبر خان اکبر غوندې خپل جایداد ته لته ورکوي او کامی کارونو کې راځي. یعنی اکثریت چې وګوري هغه یا خان بادران دي. نو په دې کې د جعفر شاه میا پلار هم لکه ښه مالدار سړی و او د خان بادر نو خو د خان بادرانو هغه عمره جایداد هم لرلو هغه عمره قدر او عزت هم و.
د بچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پیل نوړاندې جعفر شاه میا صاحب د خلافت د تحریک ډیر کلک او فعال غړی وو او په پنجاب کې د سیاسي مشرانو سره ډیر نږدې اړیکې وې او د دې اړیکو له کبله خدای خدمتګار تحریک ته ډیره ګټه هم رسیدلې وه. هغه یو لست سړی وو او په سیاسي میدان کې ورته خلکو ډیر عزت ورکو. دا غوی د سیاسي مبارزې په اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي
کله چې انجمن اسلام له پاګه را جوړېدو نو کومې لومبۍ چندې چې شوي وې کوم کسانو چې زر زر روپۍ چندې ورکړې هغې کې جعفر شاه میا صاحب وو. دې هغه راسې د انجمن اسلام له پاګه نه په هله هلو ځلو کې شامل شوی دی. تر دې پورې چې د امان الله خان هغه شخړه چې په افغانستان کې کومه شروع شوه نو دلته انجمن اسلام له پاګه نه یو غونډه وشوه او دوی دا فیصله وکړه یاره مشته په هر او طریقې چې دا په هر قسم د حالات باندې مونته د امان الله خان سره او د خپل رونو سره په دې وخت کې مرسته کول پکار ده. واحد دا کورنۍ داسې وه چې دوه رونه پکې راغلي، بل د دنه کشر او هغه فاروق شامیان وو او دا جعفر شاه ناصر وو. هلته کې چې څه وخت خبرې اترې شروع شوې نو دواړو لاسو چت کو چې خبره دا وشوه چې یاره د انجمن هلال احمر د لاندې به څه خلک افغانستان ته ځي او د هغه خلکو خدمت پکې پکې غني خان نومو پکې ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې به دا وفا جوړېدو. نو چې دوی دواړه پاسې دوور کې نو بیا هلته کې دا فیصله وشوه چې نه د یو کور نه دواړو تلق نه دي، نو یو کس پی سي ورکي او بل کس په خپله ځاني قرباني ورکوي. مجافر شاه میاسب څنګه مشر وو نو په دو باندې د پچا قربانۍ روغتا او فاروق شاه میاسب کې څلور زره روپۍ ورکړي. هغه وخت کې څلور زره روپۍ بل چا څنګه نه ورکړي. نو دا ډېره غټه خبره وه. هغه وخت کې تر بدو مدو پورې په هر کتاب او په هر اخبار کې شته دی کله چې انګریزانو دی نه پرېښو د هلال احمر غړي نه پرېښو، نو هغه وخت کې ورته هغه یو دا بانه وکړه چې یاره تاسو لاړ شئ امان الله خان نه مونږ ته لیکله اجازه راغی. انجمن کوم دوه کسان وټاکل، نو هغه یو باچا خان او بل جعفر شاه ناصر وو. دی دا انجمن دا دغه ور په غاړه کا چې تاسو لاړ شئ او امان الله خان کا هر کې دی دغه نه یو دوه ګوتی لیکلي اجازه چیرې هغه راړي. دی به کله به سند په نه وتو سند نه به را واپس کل، کله به سبای پورې لاړو دی هلته نه به را واپس کل. نو څو څو ځله دی دا کوششونه وکړو دی اخواته پلوتا نه پرېښودو. اگر سیس کو بیا خراب شو لاړو رانو ځکه چې امان الله خان ظلمات د خپل وطن نه لاړو ایټالیا ته، ولته کې ټول عمر تر مرګ مرګ پورې د افغانستان خاورې ته واپس رانو لو پسته مرګ بیا راوړې شو.
کله چې باچا خان او د هغه ملګرو خدای خدمتگار تحریک پیل کو د پښتونخوا بیلابیل سیمو ته خپل اصلاحي او تعلیمی حل ځلې وغځولې، نو میا جعفر شاه ور سره ملګری شو او د تحریک په پیغام خورولو کې یو مهم کردار ولوبو. ډاکټر وقار الشاوی چې د باچا خان سره په ملګرتیا د خپل کورنۍ لخوا د ډیر مزاحمت سره هم مخ شو، نو موړه ځاتوي
فلا وخت اوس غلا اول څه ورته وانګونه ورکل چېرې د باچا خان سره ملګرتیا ته دا پرې دا نو تور په چېرې د باچا خان سره ما ملګرتیا د سوجې نه دا وغول چې دا اغه یو داسې خبره ده چې دغه لکه غوړم چې دا ار مشر ار کشر دې تحریک کې پښتنو د خدمت لپاره بلا اوتړي او اوږي. نو پلار ورسره پاغه باندې اول کو چې څنګه ای چې زور زیاتې دتکې درکې په کولې خبره ورسره نو کولې دای ورته د جیدات نه بده یاد کما داسې ورته وی چې را په دې مې استوانشته ری ما دا جیدات نه به پکار وکړ چې ما دې پاره د باچا خان مرګرتیا او د پښتنو خدمت دا اهم دی. نو بس خپل کور یا پریشو یا پی پریشو دل شو اورانو او خپل ټول وخت بیا د تحریک ته خدمت لپاره د باچا خان سره په مرګرتیا کې تیرولو.
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي چې میا جعفر شاه هغه وړومبی سیاستدانو چې کله د پښتونخوا د اسمبلی غړی منتخب شو نو پښتنو بچو ته په پښتو ژبه د تعلیم وکالت به کولو او خلکو ته به ویل چې د خپل زامنو سره سره په لون هم زده کړو کې
چې الیکشن کې دوه خپل علاقې نه د بدرشو د خان بادر تاج محمد خان خلاف لکه خدای خدمتگارو ټیکټ جعفر شاه میاسب ته ورکو او کاکا صاحب هم د خدای خدمتگاری په دغه ټکنامه کې غړو ډېر زیات لکه خدای خدمتگار وو پکې چې پکې میا حمید ګل فخر کوم میاسبونه خلک مو نو میا جعفر شاه په ډېر لوی اوټونو باندې د خان بادر تاج محمد خان نه وګټلا. هغه د پاسته بیا پارلیمنتري سیکرټري شو او کله چې په سپتمبر 1908 کې خدای خدمتگار وزارت جوړ کو نو په 1 د سپتمبر د حلف اوچت کو د وزارت او په 21 د سپتمبر رومبي اجلاس کې چې کوم رومبي ریزولوشن موو کړی دی هغه میا جعفر شاه موو کړو چې په سکولونو کې دی پښتو ژبه نافذ شي. نو پاری کې هغه دومره مدلل تقریر کړی دی دومره لوی تقریر کړی دی چې نن هم ورته خلک ایران چې پاره کې عمده ویلې دي یاره بنگالی بچی تا د خپل ژبه حق شته چې د ری په بنگالی ژبه کې تا بل ورکی مدرسې هغه ته په مدرسې کې تعامل دا د ټول قومونو په هندستان کې چې سو چې چا چا دا حق لرلو چې هغه ماشومان د خپل ژبه ایته دا حق شته هغه په ګوته کړی دي او بیا ویلې دي یاره د موږ اخر دا ګونګار ویلو دا موږ کوم کفر کړی دی چې پښتنو تاریخ په لږه کې تعلیم نه ورکړی کیږي. لومبه پښتون چې کله روزي پا پاغی کې د جعفر شاه میا صاحب مضمون چې هغه د ښځو په تعلیم باندې وو، نو د هغې اوم یو ډېر غټ ایډوکیټ وو. د باچا خان سره څنګ په څنګ ما تاسو ته وویل هغه نه ډېر غټ اثر اخیستی وو. نو یو څو کوم قامي مشران چې دي چې هغې د ښځو په تعلیم باندې زور راړلی وو، په هغې کې جعفر شاه میا هم وو.
په درویشتم اپریل 1910 کې په قصه خوانی کې برتانوي ځواکونو د خدایي خدمتګار تحریک په غړیو ډزې وکړې او تر یو نیم سل پورې خدایي خدمتګار یې وژل. د دې نه وروسته د خدایي خدمتګار تحریک په مشرانو ډېر ظلم وشو او هغوی جیلونو ته واچول شو. ډاکټر وقار علی شاوایی میا جعفر شاه هغه سړی وو چې د خدایي خدمتګار تحریک او هندوستان د لویو سیاسي غورځنګونو ترمنځ اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي
باچا خان د ګجرات جیل کې وو، نو هلته باچا خان ته هیڅ پته نه لګېدا چې یاره بهر حالات څه دي څه نه دي. نو ډېر خلک یې د جعفر شاه میا صاحب خپل د سر صاحبزاده عبدالکریم خان سره تعلق وو. اوس خلک یې چې نه د الابخش یوسفي چې د یو ډېر نږدې ملګری وو د هغه په وجه باندې صاحبزاده عبدالکریم خان ډېر وغوښتو او ورته وویل چې یاره تاسو باچا خان ته لاړ شئ. او هغه سره په جیل کې دا خبره تر وکړه یاره فرنګې لګیا دی د کام خرڅو په برکت یا هغه په مرسته باندې تاسو د بالشویکو ایجنټان ثابتای روسی ایجنټان ثابتای او دا تحریک هم ختمای او تاسو ټول پانسی کوي. مخه خبردار چې د هندستان د لوی سیاسي جماعتونو چې د لوی ګوندونو چې کوم دي هغه کې د چا سره اړیکې ولري کړي نو ډېر زر در باندې فرنګې گزار کوي. نو یو د چار صدې د قاضي خیلو عبدالله شامیا او بل جعفر شامیا دای دواړه د گرفتاری نه بچو لا بهرو دای دواړه دایره دوکا چې را موږ دلات شو او باچا خان ته یو خو دې صبح کې چې کوم فرنګي ظلم راټیټ کړی دی یو دې ورته تفصيلات ورکو او بلدار چې هر صاحب زاده عبدالقیوم دا وینا دا سوال جواب دی ورته وکړو. نو چونکه ګجرات چیل کا دنه تک را تک ناممکن وو نو دای الته کې بموږ د کلی د خټکنامې هرکاران وو الته کې. نو هغه په جیل کې کنسټرکشن کېدو نو هغه بخرو باندې دا مال به اورو راړو دا بورې مورې به د کولی. نو جعفر شاه میا د ټپالی ټپالی هغه الگ ته یې چې څوک پر چوکر اخیستی خرڅ غلی. نو جعفر شاه میا د ټپالیانو جامې واچولې چوکۍ تر لاسه کا او لاړو په دې بانه باندې جیل ته ننوتو. هلته باچا خان سره خبرې اترې وشوې. باچا خان ورته وی چې همدا مو مقرر چې د هندوستان د لویو سیاسي ګوندونو کې چا سره اړیکې ولرئ. نو جعفر شاه میا بیا لاړو نو د ګجراوالی ملک لال خان سره خبرې اترې وکړې او د هغه په وساتت بیا میا فضل حسین ته لاړو. هغه ته یې خواسته کو تیاره په موږ باندې سخته ده او موږ غواړو چې تاسو د موږ مرسته وکړئ. نو هغه ورته نورې خبرې شروع کړې ورته یاره موږ د هندو خلاف تاسو مرسته تاسو د موږ وکړئ نو موږ به تاسو. نو دی ورته چې موږ جګړه د فرنګي سره ده جعفر شاه میا صاحب په دې دوران کې دا ټول دا سوال جوابونه وړل راړل چې وو دا ټول پیغامونه او میا جعفر شاه میا په وساتت سره باچا خان د دې بهر دنیا سره رابطې هم قائم شوي.
میا جعفر شاه ډېر لوست سړی وو نو د قصه خوانی په المیه چې کوم سلور راپورونه راغلي دي په هغه کې د فرنټیر ټریجډي په نوم د راپور لیکوالان الله بخش یوسفي او میا جعفر شاه وو. د دې سره سره د خپل ولس د حقونو لپاره د گیو اس اور ډیو یا موږ له خپل حق راکې په نامه په انګریزي ژبه کې یو کتاب هم لیکلی دی. ډاکټر وقار علی شاوایی د میا جعفر شاه د باچا خان سره ډېر نږدې تعلق وو او هغه به پې ډېر باور کولو. د دې کبله په تحریک کې ځینې خلک داسې وو چې میا صاحب خوښ نه وو. نوموړی وایي
په تحریک کې ځینې خلک چې وو د هغې د باچا خان سره د میا صاحب نږدېوالی ډېر خوښ نه وو. په هغې کې یو ارباب عبدالغفور د تاکال هغه د میا صاحب خپلو کې لبدعوی غوندې رالو او بیا لکه مطلب یو کال دوه کاله خو خپلو کې خبرې هم نه کولې. بلکہ ارباب عبدالغفور چې وي هغه د باچا خان ته وی چې یاره په تحریک کې به یا دی یا بچی. نو باچا خان ورته وی چې دا خو ګوره د چا د کور څه دغه نه دی که نه چې اجره کې یو کټ پروت دی چې په دې کټ کې به یا دی کې یا به زه کینم. دا خو یو قامي تحریک ته تم پکې راځه هغه به هم پکې راځي زه به هم پکې یم نور پښتانه دې پکې راځي. خو ارباب صاحب هم غوسناک غوندې سړی و. نو بس هغه بیا وی چې زه به زه د تحریک نه ووتم. نو ډېر خلک ما سره د دې دستاویزي ثبوت نشته خو انټرویوګانې مې کړي دي هغه وی چې د ارباب عبدالغفور د پارټۍ نه سمیدا وتل چې وو هغه دې رواج وو چې هغه وی چې را میا جعفر شاه صاحب چې د تا باچا خان ویلې دومره زیات لفټ ورکړي او بد د سره نه لګیدا. او دا د تاکال د اربابانو او د کاکا خیلو میاګانو دای دا رایول ریچ دا تاسو نه خبره نه و دا روانه و اسلامي کالج په جوړېدو کې خان بہادر رحیم شاه چې او هغه د ارباب دوست احمد دا کال هغه دومره پیسې ورکړي اتیا زره ورکړي د پاسې دور پسې یو لس په کې اندازه کوم رحیم شاه واټ دغه په نوم باندې هم تر اوسه پورې اسلامي کالج کې دی. خو بیا هم د 45-46 الیکشن کې راځي نو ارباب عبدالغفور مسلم لیگ ته لاړو خو ظفر شاه میا هم په پاتې کې پاتې شو. په دویم ځل بیا الیکشن وکړو د خپلې حلقې د نوخار ټکټ ورته ورکړو ظفر شاه میا صاحب ته واغ الیکشن بیا دو غټلو. دا ځل میر اسلام خان خټک ته مان کی هغه مسلم لیگ په ټکټ باندې ویلاړو ډېر مالدار سره ډېر زور پیسې چلولا خو هغه اس دغهونکو او د دې حلقې نه بیا ظفر شاه میا چې دی د الیکشن ګټلې دی.
میا جعفر شاه تر پاکستان جوړېدو پورې د خدایي خدمتګار تحریک ملګری وو او بیا وروسته په مسلم لیگ کې شامل شو. دا غوی د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه د ډاکټر وقار علی شاه ناورو
تر پاکستان جوړېدو پورې په دغه کې لیکل مقدر کړی دی په پښتون رساله کې دغه پورې کلک خدایي خدمتګار مو پر پاکستان می جوړېدو لري پستا نو کال پستا بیا چې نو هغه مسلم لیگ ته واورېدو نو هغه چې سره هغه بیا د علاقې خلکو هم نه خوښولو خلک یې چې دا هغه وختو خو چې دی نه به چاته پوس وکړو نو هغه به وایي چې باچا خان خپله ووایي چې خدای خدمتکاري تحریک مونږ ختم کړو مونږ د پاکستان وفادار شو. نو چې کله هغه ووایي چې مونږ د پاکستان وفادار شو نو کوس مونږ شو نو څه بده خبره خو نه ده کنه مونږ هم د باچا خان خبره منو. بهرحال دا پارت چې دی دا لږ کنټروورشل ځکه دی چې ډېر خلک په دې باندې خوشحال نه وو. د جعفر شاه میا صاحب مشر شوی دی هغه نوم چې یو شنشانه صاحب او سلویختم کې کله چې دلته کې بدامنی زیاته شوه په پنجاب کې مسلم لیگ زور اونی سلو او دلته کې یره داوا چې دلته نن مسلم سی دی د دوی په مال او ځان دواړو خطر کې وو. عملی مملی په خور خار کې خاص کر خانیان شروع کې دوی یو فیصله وکړه خدای خدمتګار لیدرشپ یره دته به موږ دفاعي کمیټې نه جوړو ډیفنس کمیټې نه جوړ شوې او هغه ډیفنس کمیټې نو کار بداو چې هغه بتلو او په هغه مالتونو کې به تهرې ورکولې څوکیدارۍ به کولې په کومو کې چې هندوانو سکان اوسېدل ورته به وي چې روځي خپل کاروبار کوي مونږ دلته کې چې څوک تاسو د رسی اول به مونږ باندې راځي بیا به تاسو ته ورځي د مسلم لیگ د نشتلګارو نه بیرې هي بیا پر شامیا صاحب مشر زوی شه انسانیا د باندې یو هلته کې یو نشتل ګارډ رضاکار دغه کو زه چې ډېر یو هندو کور باندې ویلارو بولای کې وا هغه تر مرګ مرګ پورې په شاته لاس لاندې وا.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه بلونه به د خدای خدمتگار تحریک دی بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا